احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال سټیا سمو د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري سلو باندې خپل ژور خواشینی او اندېښنه څرګنده کړې. د څاغدار په حواله ویل شوی چې اجازه نه ورکوي د افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همدارس هوټ شوولې چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي سارولې او پاکستاني پوجان به د هر ډول خپل سری عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته شاغلی ډار په ارګ باندې کې د طالبانو له رئیس سره محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې درې اختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان پیشکاشم کې 4.5 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګاټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د نولس کلونو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نیمیبیا په کوربه توپ وشي. د هند پلازمینې نوی ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 4 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیری ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. کابل ته د پاکستان د سریاسم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد د پلاوی سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میاخیسته.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغه نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکیډمي جوړه کا، ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمي نه جوړې کی.
د کلي او باندو خلک بیا لوی سره یو لړغښتنه لري.
مو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوبو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالۍ او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د استازو ترمن د ایران د اټومي تړون پر سر خبري روانې دي. د دې غونډې له تاسو جزئیاتو مهم خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی. د پاکستان د سریاسم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ دا پلاوی نن سهار په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له وروستیو ترنګلو حالاتو وروسته د راشي درشي زیاتېدل. تازه د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خپره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو پوری په سیاسي اقتصادي سوداګريزو ترانزيتي او یو شمیر نور مسایلو خبري کړي. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښود او ټینګار وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ځای کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني پلاوي مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړی او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایه د هغوی ملکیت دی او هیڅ څوک ترې نشي ایسارولی. که څه هم د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت ادعاوې د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف مهم ټکي بلل کېږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خو وړاندې پاکستاني رسنۍ ویلي وو چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او ملا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبرې شوې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د ښاغلي ډار لومړنی سفر دی، خو په تېره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته ځي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و او د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر بېلابېلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او د غراز د کډوالو په مسله څه اغیز لرلی شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتګ ښایي ډېرې پایلې ورنه کړي. د نړیوالو اړیکو پوه او پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان تلاش کوي چې طالبان یا مخصوصا هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ووتي دي، هغوی بېرته یو ترتیب جلب و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي. چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې دی او تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نو په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي، متاسفانه چې دا ناورین بد ادامه لري.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت
د لومړي پلاوی د سفر په راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخص غوښتنه طرح سولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غوښتنه ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غوښتنو کې د ماجرینو د جبري استلو د پروسې درول وو. په اوسنۍ مذاکراتو کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پورې چې زه خبر یم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پورې بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوي دي.
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا د کړکېج تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورنډ په اوږدو کې یو بل سره مخامخ جګړې هم کړي چې لاملي مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راز پاکستان په روسیو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان تلال چودري د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل له پیل راهیسې 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي.
په راپور کې مونږ د سیاسي چارو د کتونکو غوث جانباز په وینا واورېدل چې په کابل کې پاکستاني پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوی د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوی سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوی د سفر موضوع مې په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ امیر ګران سره شریک کړی.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې دي هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1950 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټی ټی پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي، او دوی وایي البته چې دغه ځان په داخل د افغانستان کې دي، او حتی دغه هم وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یوه اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اوله کې دوی د دغه ټی ټی بی کې رهبرانو او د پاکستاني حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړي، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستاني اسټبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه دی دا خلک دلته په داخل د افغانستان کې دي، او موږ ورسره ښې اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یوه اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پي په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل لور ته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوالو سره رالی شي، لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو له هغه ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او ګازري، یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي، دغه دواړه دغسې په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې که چېرته د موږ اوامر ومني، د موږ فرمانونه ومني، او دغه ټي ټي پي مهار کړي، او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک دپت په ارتباط باندې پالیسي ده هغه ته فرمان بردار او اوسېږي، نو موږ به در سره امتیازات به درکړو، کومکونه به کوو، اگر چې هغه هم دوی درواغ وایي، یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راوړو، او که دغه ونه مني نو موږ به په تاسې همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې تراګري ډلې دي او دا دي او ها دي.
په تېرو لسیزو کې چې یو وخت شوروي اتحاد و، نو په هغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه وه، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره په هغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسنی شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا دی چې دوی به ډیر څه ونشي کولای، ځکه یې نشي کولای چې دوی باندې اوس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي بڼه غوره کړې ده، یعنی کله ښه شي او کله بیا ډاون ګریډ شي، راټیټ شي.
تاسو څرنګه ښکاري چې د اسحاق ډار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اسحاق ډار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه یې لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه وسکوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دغسې طالبان ترهګر معرفي کوو یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا دا د افغانستان په ضد تبلیغات کېږي، دغو نتیجه ورنه کړه، نو له ځکه یې هم دغسې یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. چې هغه نرمه ډیپلوماسۍ دا ده چې صادق خان او ورتګ دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلومات دی، او له بلې خوا همدغه هغه دی د اسحاق ډار سفر افغانستان یا کابل ته دی. زما عرض دا دی چې په خپله د اسحاق ډار سفر چې هلته تللی دی، نو دوی به کوشش وکړي چې دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره طالبان دې ته وهڅوي او قانع یې کړي چې دا ټي ټي پي دوی سره مذاکراتو ته کینی، یا هغه حملې چې هلته د دوی په وسیله باندې کېږي هغه لږ مهار کړی شي. دغه د دوی پالیسي ده، ولې دغه به دومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم.
له امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات څخه مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پای ته ورسېدې. دا خبری د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې ترسره شوې. جزئیات صفی الله ستنګزي په راپور کې.
امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکرې وکړې. د امریکا دریز دادی چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس واخلي. ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي وو چې د یورانیم په بډاینې خبرې نه کوي، بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعا یې چې اټومي پروګرام یې سولې اهداف تعقیبوي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړلو دروازو تر شا وشوې. دا مذاکرات چې د ایستر رخصتیو په جریان کې وشوې، د امریکایي پلاوی مشر د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله. د دوه خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دواړو لورو خبرې مدام یو بل ترسولي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ایکس پانه کې په پیغام کې لیکلي چې په روم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمې وي او زیاته کړه چې موږ پویګو مخ په وړاندې لار اسانه نه ده او موږ په خلاص سترګو روان یو. د لومړي دور خبرې هم چې تیرونه د عمان پلازمینه مسقط کې وشوې، د ایران پاتمی پروګرام سرخېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې کټړون ونشي په ایران پوځي اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیله لري د ایران خبرې ګټورې وي. هغه په پاریس کې تر غونډې وروسته وویل موږ په ټول یو سوله ییز او دوامدار حل غوره کړو، خو هغه زیاته کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي. متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي. تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشري کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپل واد وېسته، د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ. تیره میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علی خامنه‌ای ته یو لیک واسته او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. هغه هم دارنګ خبرداري ورکړې چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي. په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمې ته اوږده واټن به مغرزون کې الوتکې او د دویم الوتکې وړونکې تیاری هم واستولې. ټرمپ د اپریل په 12 خبرې اعلان ته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نه یم، زه فکر کوم چې ایران غواړي خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زونونو او ولایتونو په کچه هڅه کړې چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي یو شمېر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې خو دوی ورنه څارنه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اکاډمیو رول د لوبغاړو په روزنه او د کورني کرکټ له لارې په پیژندنه کې ډېر مهم وباله. لن موړي سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه په بیلابیلو ولایتونو کې د اکاډمیو او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنې.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وی مغل تاغوی تا اکیډمیانې جوړې کی چې زتا ستړر خمه سالونو درکولای شم. په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمی جوړه کا. ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانې جوړې کی. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې پاغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو. په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاري تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی نیمګړی پاتې و، هغه مو سکل تکمیل کړ. سکل راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دیا به پکې ترسره کیږي، له خیره اکیډمي مو هم ورسره ترڅنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه ورغولې نفر مورته استخدام کې ساتنه وکي. تقریبا که درته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانې دغه راز په 15 شپږ میدانونه مو جوړ کړ، او کوم میدانونه چې موږ پخوانه لرو هغه مو لا ډېر معیاري کړ. موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ روانې دي، موږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې موږ د کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافي میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زموږ به اول هدف دی چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو، معیاري کړو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېرې اسانتیاوې پکې، ځکه څومره چې ته فیسلټیز او اسانتیاوې پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو، چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی، او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټ سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نېشنل ټي ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
سان ځوانان له ورزش سره ډېره مینه لري، د ورزشي فعالیتونو لپاره ډېر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی و، د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوبو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو، همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. زموږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوبو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالۍ او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ارزګان ولایت یو اوسیدونکی چې ده هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي، پر د خپل انداز پرې کوي، او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پر هغه باندې لوبې کوي. هغه هم ځینې ځایونه کې بیا ورباندې بندیز راځي، ځکه همځکه ولا بیا جنیخې همځکه کوي. نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او د داسې بدلار څخه راوګرځېږي او دوی خپلې لوبې دلته په ښه توګه سر ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل په 18 د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې پکې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوی دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ سوي دي. د ورزش چارو یو شمیر څارونکي هم د اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. د دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک ووایي چې د افغانستان لوی ښارونو وراخوا موږ کلیو بنډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سانتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرې کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریکه کړه. ښاغلي سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زونونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بېلابېلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم په خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
او بیا هم د سپورت لډکره د پکتیا ولایت په زورمت کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سره ورسېده. د اپریل په 12مه د یادو لوبې نندارې ته د زورمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلي وو.
د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زورمت د ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره اچول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولی شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغسې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکاناتو وسایلو او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی ذبیح الله وایي:
خصوصا ما خپله غوښتنه دا ده له حکومت چې مې دا غوښتنه داسې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زورمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زورمت او له پکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې په میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولی دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده، په تېره په زورمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل هم دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس ملسي پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زورمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبتاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغاړو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ دوه سیګمن بیاست شنه واسطه ولسم ټولګي واش پر جمع واسطه. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، اوس سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویلې چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوې برخې وې چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تېرو لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رسو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون ډای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تېر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشي کیږي، ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملاتو لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې. د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دي، د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دي هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دي، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي، چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي، په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تراشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دا وای، کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیه چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله. او دا پروسه په لیکوید او د شاکې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه د دې چې د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دي ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دا اوبه چې دي ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېر اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وايي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه چې کیږي ټوټه کیږي. په تیر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس راځو پر ازیي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په ازیي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کمه درجه کې کولای شي شوه دغه وکړي خپل عملیه تعامل نورمال سطح ته ورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. که چیرې د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیات شي کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سطح ته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ ته د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې دغه کوم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 30 درجو سانتي ګرید پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې هم خپل عملیات شي کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته راځو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټی پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټی پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویل دا ټوله دغه کوم د ای ټی پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټی پی انرژي آماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي د اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي ای ټی پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړ د نشایستي او قندونو په واسطه، په دغه سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضایعي ترکیب عملیات چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموماً موږ وایو د ای ټی پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټی پی او قندي موادو باندې بدلیږي. چې د دغو څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو د کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغو د عمل څخه بي همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون دای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون دای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پوښتنه پر ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي. او اخرنی پوښتنه ضایعي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلامنا سلامنا نی کی ہلی میومنی ہلالا رما چی جور رو غوث چات من بیاست شراغ لاست دبول سم تولگی و شپرم لوست نن ورز لوست کی مراو تاسی رازو جنیتیکی بی نظمیانی و ایو چی پتی لوست کی مراو تاسی میوٹیشنون دولون ایو پیجندل چی میوٹیشن سشی تول که دی هم دارنگا چو دول میوٹیشن وجود دلو دی چی یوی چی و جین میوٹیشن و یعنی پا جین که ده زهین و تغییر رمسته که ده یا ده حقا سخ مختلیف بی نظمیانی رمسته که دلی اول چی و کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د ده هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کوم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر امتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې ورځې او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت پکښې ښکاره کېږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یي د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه د پاره مخکې له زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجلۍ چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال په د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دوی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فزیکي ځانګړتیاوې کې که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري او د 130 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونجوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي ودې کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې ده هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس د کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغۍ کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوې کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه چې د جنسي انګیزه کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځان دی د ذکر ستونزې مثال پکې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه د لکه د ټیسټوسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل سي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکې کې میوټیشن پکې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجرا شي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه آزموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره آزمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې دا هغه ډول سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزه د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسېږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا په شپارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاری په مرسته د دې مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستر زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته آزمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین آزمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کوم موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړی پوښتنه ده، یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیفلټر سندروم واضح کړئ. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله آزمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم آزمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
لال یو گل میں